دا مشال رادیو ده وخت د سهار لس بجې سو نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د پاکستان خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړی دي افغانستان هم په پام کې لرو او د روان خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړي اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم مهیروي خو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د دې مهال د خبرونو پر لور راګرځوم لمړی د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي او په ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون د اوربند اعلان وکړ اوس بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سوو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی نوموړي تېر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته یې کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ شي
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے
نواز شریف زیاته کړی چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاودنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړ او په پیسو یې د ده زامنو کاروبار پیل کړی په پاناما سره د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان ججان پارلماني غړي او نور سیاستوال هم پکې شامل دي د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي کله چې دوی تېره شپه پر کور چاپه ووهل نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل سول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل پولیس زیاتوي چې د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و پولیس وایي دغې ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلود تروسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي د پاکستان د آفتونو د نظم قامي ادارې تیره ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 188 کسان ژوبل شوي هم دي په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104 قبایلي سیمو کې 18 بلوچستان کې 9 ګلګیت بلتستان کې 14 د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته زیان اړولې دي راپور د تیر میاشتې له 9 یو دیرشمې نیټې پورې ترسره سوي پیښې راخستې دي په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې هم د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده تر هغري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي په افغانستان کې د ناټو د غوسم لاټړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل خبرلان ته ویل چې اندېښنه لري چې القاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې رانه سي دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپل وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي بلخو نو موړي هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خاوره کنټرول لري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی هایسم تېره ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ په دې اړه په خپله سوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د بخښن نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي هوریه مصدق تیر ورځ مشال اډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي دې زیاته کړه له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان شام او عراق له جګړې تښتي د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 6 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي کیه تاسو ول کیږي پر هم 200 چې لږ تر لږ 240 افغانان و تر مسترد کېدو وروسته ترکیه ته اول لږ ډول سول خبرونه لمشال رادیو خبري د آذربایجان او ارمینیا هم لاتر لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې دور بند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کفکاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. په ښکاره دور بند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو قرباغ کې د ارمینیا هم لاتر لرونکو بیلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې دور بند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړی چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دور بند اعلان هرکلی وکړه او سرګند کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اور بند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویاند مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډیر ژر د خبرو میز ته کښینی. امریکا له دواړو خواوو د اور بند تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبینی لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواوو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اور بند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کرباغ کې د 1990 لسیز را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د مینسک د منځګړو په نامه ډلې چې امریکا، فرانس او روسیې غړیتوب لري پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا کړکیچ پوځي حل نه لري او د هر اړخیز جوړجاړي لپاره باید مذاکرات پیل سي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیات سي. د پاناما اسناد تر راوتلو وروسته په دې اداره په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وي. روانونی په پاناما کې له یوې قانوني ادارې د میلیونونو برېښنا لیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسنادو په اړه معلومات افشا شول. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام ولسته په خپل وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
یوه سروي ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوال له یو شمیر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دیتا لیټرین نو واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلی چې د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. دا چې د دې ولسي بیدارۍ تر شا څه عوامل دي، د فاټا یو مشر سیاستوال وایي،
ټول نه غټ کردار خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني طور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني طور باندې ونیسي.
د روانې خبرونې په پای کې د میرمنو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام تاندې هیلې اورېدل هم هېروي چې دا ځل د پښتو ژبې د لیکوالي او شاعري زیتون بانو په اړه دي. پر روان خبرونه کې د سیمې پاړه نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر پورسوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ څخه شاوخوا 12 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړ کړي دي. په دې اړه د راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکړه کړې ده سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر دا کمیشن به خپل پلټونو ورسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورن څومره پر ځای
کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبی امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سختې سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښور راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو، سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونی ځایونو کې کنستل او یا دغه لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروري وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرا اور دین علاوہ یو 20,00,000 روپے جرمانہ سے کم دا سوکھ آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نوغت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمجھ زیادہ تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او پینز او یکا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو خو اس دا دے قانون لان دے دا غمودا سلکال پوری زیادہ تکڑا شوا. حقا زیادہ تکڑا چی دا دے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کو یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی تر سو پوری چی د دوی محکمې نه اجازت نه بیا خسته
شک پک موږ دغه ما چولې د چا ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه چې ګورنمنت هغه نه پرچیز کی وایخلی هغه کې بلکې دا پروویژن موږ چولې چې ګورنمنت پاغه باندې پیسې لګولې شي او خپل حالت کې راولې او کنزرویشن یو کی خو هغه مالک چې کوم نه غرزولې نشي او مالک پکې کسه کار کول غواړي یا سه ایډیشن یا سه کول غواړي نو هغه زمونږ تپوس باندې یا سه ورته نو سی ورته وي زمونږ مشورې باندې پکې.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې 112 خو بیا د په وینا دغه شپېره شپږ زره پورې رسیږي کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په درې درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته درې کټګریز ورکړې یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو یو امپورټنټ مونومنټ کرو یو رجسٹرډ مونومنټ لکه مطلب موږ کټګریز جوړ کړې چې دا زیات امپورټنټ دا لګ امپورټنټ دا بیا امپورټنټ سایټ
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي یو سروي په کډوالو کې د کم عمره ودونو د ماشومانو جنو او هلکانو د جنسي زورونی او پر ښځو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروي دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروي په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو ماشومانو جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په ښځو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړی دی. دا سروي غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام احسار، کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروي تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروي زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروي وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروي په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین د کور جون د سختې خو چې بیا داسې حالات شي نو نورم سختې چې لکه تا ته لږ ایس سهولیات نیسته. زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نیسته. نس دو وتا داسې د اوبو د سکلو مسلې دي هغه ورته نیسته. اوبو ورته مهم دي. ایون دا چې لکه دی ته لکه لیټرین او واشروم سهولیات هم نیسته. په خپل هغه خپلی مدد اپ باندې لګیا دي.
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لرې والی دي چې 6 کیلومتر نه تر 10 کیلومتر پورې لري دي. د سروې په وینا کې د صورت حال خانوشونو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرې دي شي. مختار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
دا ریکمنډیشنز مختلف هومینیټیرین اکسس ته چې لکه نو ماشومانو د پارا د زنانو د پارا د سړو د پارا او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه موږ ورته سی ډبلیو ایس ان د دې د پارا هیڅ سہولیات نشته. نو ورته سرویس نشته چې هغه ته ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروي وایي چې 73 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز لري 10 کیلومتر لري دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. کچيري تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندۍ کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لوري دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه اول راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې د فاټا ولس د شعارونه پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران سو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به آلتا د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلي ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي، مطبوعاتي کانفرنس کوي، په بازارونو کې مظاهره کوي، لارجون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکتل شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه موږ سره وشي.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلی سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سي آر د ختمون غورځنګ پیل سوی دی.
مطلب الته کده جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو وکړو یا نور خبرو وکړو سیاسي اکټیویټیز خبرو وکړو نو د دې سره سره هغه هم ډېر ښه شکل کې روان دي. لکه د ګو اف سي آر ګو مومنټ چې کوم دی دا د مخکې په نسبت باندې اوس ډېر زیات پیښ شوی دی. تیرو د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حوالے سره شعور حوالے سره اویرنس حوالے سره فاټا ډېر زیات ترقی وکړله. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کوم دی ډېر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزی جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د ژواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج جو کو نتا قانونی کاروائی به دیپ سی آر تحت کې د له استبې جلسې ته نه پریخودي استاب سیاسي افس نه پریخودو. نو د ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شغ راپورته کولی. له 2012 کال راهیسې د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه وکړي چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شغ پورته کوي.
مون په 2012 کې دا نیټورک جوړ کو او دا خزو غک شروع شو دي. د مسلو کې ما وې چې جرګه په لګل چې مونږه له اوکا جرګې اله مخکې تصور هم دارې در سره او دله ما د جرګې نوم په دې ور کړی چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کول شي خپل غږ به ضرور کوي. په دې مسلو کې نو دې مخکې دا تصور نو او دا ته دلان رو رو راځي لګیا دي او ډېر خزي چې کوم د نسبتي کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوا یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 4015 1380 او 15 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
زموږ مشال ریډیو څخه اوري. په سویلی وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو په ضد د راه نجات عملیاتو د دې سیمې شاوخوا 800 خلک بے کوره کړل. د دوه قبایلیانو د بیا لیږلو او ځای پر ځای کولو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د پرمختیایي چارو ادارې د تیرو شپږو کلونو پر مهال پر بیلابیلو پرمختیایي منصوبو کار کړی او پر ځینو روان دی. د مشال اډیو خبریال سلاب مسعود د سویلی وزیرستان د پولیټیکل نظامی د مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شیب سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د پرمختیایي چارو ادارې د مسعودو په سیمو کې پر کوم منصوبو کار کړی یا پر روان دي. نوموړی په ځواب کې وایي
سروکی کې او لدا سب ډیویژن کې چې کوم دار میسور ایریا دا میسور چې کلر دې نه وتی وو بیا اوس واپس راځي. نو په هغه واپس شوی علاقو کې یو سل او نه ګرانټونه یا سکیمونه دلته کې شوی دي. په دې کې درې او یا سکیمونه دا مکمل شوی دي چې دا غنه خلک مستفید کیږي او باقی چې څومره دي پاغه باندې کار روان دي.
دا غاتره کتی چارې په کوم کوم شوبوک شوی دي.
دا تر کتی کارونه چې څومره دي په دې کې روډونه شامل دي. په روډ باندې کار کو یو علاقې ته د شنګل روډ ضرورت دی هغه ورته کیږي او کو د پوخ روډ ضرورت دی هغه هم ورته کیږي. شي بیا د دې نه علاوه تعلیم په میدان کې کوم ځای کې بلډنګ نشته دی بلډنګ ورته جوړ شوی دی. کو هغه یو کمره ده کو دوه کمرې دي کو چار دیواری ده د پرنسپل دفتر دی د سټاف دپاره کمرې دي دغه ورته جوړ شوی. د دې نه علاوه زراعتو کې اریګیشن چینل دي هغه ورته جوړی چې د کمو خلکو ځمکې ډیر آبادی دي او هغې کې فصل پکې کیدلی شي. خو د قوم یا د خلکو دومره وس نشته دی چې په هغې باندې خرچه وکړي او هغه د آباد او د کاشت ٹرسٹ لپاره جوړ کی نو داغه لپاره دی چې کم دی لینڈ ریکلیمیشن ورته وای چې پاغي کی دی زمکه باندې ټریکټر او هر څو ګرځي او هغه د کاش قابلیت جوړ کی دی پکې کړی دی. د دین علاوه زمیدارو لپاره دی باقاعده ټریننګ منعقد کړی دی په مختلفو ځایونو په مختلفو علاقو کې چې خلکو ته بیج ورکړي دي سره ورکړي دي چې دا خلک په دې قابل او دې جوګشي چې پخپل او پټو کې او پخپل زمکو کې سوه کوي او داغه نه استفاده اسی لګي.
داغه کا بالیون ته د چلو د او بو ها څه انتظامات شوي دي
کودلته کې مونږ د علاقې وګورو نو دا داسې ده چې په دې کې د او بو لیول ډیر زیات لاندې دي. هغه د هر یو کور د هر یو خاندان د هر یو قبيله د وس کار نه ځکه چې په دې باندې خرچ ډیر زیات راځي. نو د دې لپاره دی ټیوبولونه جوړ کړی دي. بیا د هغه ټیوبولونه چې کله جوړ شوی دي نو د هغې نه پس دی هر یو کور ته یا هر محله ته هر علاقې ته نلکې رسولې دي او دغه رنګ د خلک دغه او بو نه مستفید کیږي. په دا انداز چې کم دی داسې ټول 15 ټیوبولونه جوړ شوي دي.
آغاز سیمه چرته چې قبالیون یا بیرته لږدولي شوي نه دي آیا د قبالیانو دپاره به دغه اداره هلته هم په دغې رنګ کارونه جاری وساتي
چې کومه خلک واپس علاقو ته ځي کومه علاقې کلاویږي ورسره هم دا اداره هم ځي او دی خپل دغه ګوري چې خلکو ته د څه ضرورت دی نو د هغه ضرورت مطابق دی خپل پیکیجونه جوړوي او هغه بیا خپل مخکې فاټا سیکرټریټ هلته کیلیږي او د هلته نه منظوریږي هلته نه چې واپس راشي نو دی پی کار شروع کوي نو امید داره چې څومره علاقې کلاویږي نو هغه رنګ دی ورپسې ځان رسوي او زر تر زره دی خپل کارونه شروع کوي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ هغه مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوري داسي تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس د افغانستان پر لور د افغانستان د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وایي د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تیر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې په اړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تی روسو کالوی په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانې دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وایي باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شاه محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري. مطی الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا دی چې ورور امنیت چې دی دوی د امنیت نه راځي چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي هغه ځای مې چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکي وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تصفیوي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې قلوبدو خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې قلوبدو خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه دا ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرتا ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو دوه زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرسا اورېدلی شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري د سهار لسنیمه بجې سوې د مهم خبرونو د لنډې زوریدو ته تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړ تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګري ضد څانګه وایي دوی د سګیا پلس سره نږدې په یو کور کې موجود وسلوالو سره نښته وکړه چې په ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل او د درو څخه تر څلور په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي د وسلوالو تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. په پاکستان کې د روان بارانونو او سیلابونو له کبله یو سل یوویشت کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې یو سل اته اتیا کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعاله سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړلرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې دور بند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي کافکاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاوتریخوالی ودروي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي ژا وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونو لندز مواوري دي او تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې پر لور په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورسپانه د اداري مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په تیر ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شوو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وضعیت ښه شوی ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ارزی توګه بې کور شوي د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې تر څو د ترهګرۍ د خاتمې خبره ده نو دې لړکې ډېر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دي چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د امن راتللو وروسته د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپلو سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې دې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د څه ځنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیرې یوې لسیزې راهیسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنګین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي که زمونږ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشرې نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری اجانس په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د وروستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمیر خلکو د مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبل دغه شمیره زیاته سي. برخو افارم پالیسی مجله کې په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت چې په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه نه خپرول کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې ریپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مرګ ژوبل شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا ریپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقع ویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړي او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون وویل چې اوربان ټینګ سوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې جګړه کې تر ډیر زر زیات انسانان ووژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمینیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشتی کوي. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زی پر راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو قرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وایي زه یو ار بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کریملن د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیا به د دریم ګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاناما سند په نوم د پټ معلومات تر خپرېدو وروسته کې وی خواته په نړۍ کې د دوغ ریپورټونو پلټنې شروع شوې دي. نو بلخوا په دوغ ریپورټونو کې د ذکر سوو شخصیتونو خبرګون هم مخې ته راغلی دی. د دې خبرګون په اړه روټس خبري اژانس یو مقاله خبره کړې چې ملي حامرزاده درته وروي.
رویټرز خبری اژانس لیکي د بیلابیلو هیوادونو انتظامیو د نړۍ د شتمنو او ځواک لرونکو کسانو د فعالیتونو په اړه تر هغې وروسته پلټنې شروع کړې دي چې په پاناما کې د قانوني چارو یوې ادارې هغه پټ اسناد خپاره کړي دي چې پکې د مالدارو کسانو د ممکنه درغلو په اړه معلومات څرګند شوي دي. د پاناما اسنادو په نوم کاغذونه د لوړپوړو سیاستوالانو او ولسي شخصیتونو پر هغو مالي معاملو رڼا اچوي چې د خپلو فعالیتونو لپاره د کمپنو او مالي ادارو استعمال کوي. په دغو کاغذونو کې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین نږدې ملګري، د چین مشرانو خپلوان، بریتانیا، آیسلند، پاکستان او د یوکرین حکومتي مشرانو نمونه راغلي دي. د نړۍ مهمو شخصیتونو او مالي ادارو د 100 میلیونو زیاتو پټو کاغذونو پر خپرېدو غبرګون ښودلی دی او د درغلو تورونه یې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د آی سی آی جی په نوم تحقیقاتي خبریالۍ نړیوالې ادارې او نورو رسنیزو ادارو د دغو رپورټونو بیاکتنه کړې ده. تر رپورټونو وروسته چین په هیواد کې دننه د معاملې کوریج لپاره سرکاري میډیا ته رسائی محدوده کړې او د غربي معلوماتو ورکولو طریقې کار یا د رپورټینګ په غندنه کولو سره دا د سیاسي او حکومتي مشرانو په وړاندې د تعصب یو هڅه بللې ده. فرانس، آسترالیا، نیوزیلند، آسٹریا، سویډن او نیدرلینڈ له هغو هیوادونو دي چې پلټنې کړې دي. د امریکا په ګډون ځینو نورو هیوادونو ویلي دي چې معاملې ته ګوري. په پاناما کې د موساک فرانسیکا په نوم لا فرم یا د قانوني چارو ادارې له چا چې دا کاغذونه پټ شوي دي، په نړۍ کې له 2.5 لک زیاتې کمپنۍ جوړې کړې دي او وایي چې هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دغه اداره د نجی معلوماتو د حفاظت خلاف ځان د یو کمپین ښکار بولي او داوه کوي چې د میډیا رپورټونه د دوی د کاروبار نوعیت ناسم بیانوي. په عین حال کې کریډیټ سویس او ایچ ایس بی سی دوه لویو بانکونو د نهې په ورځ هغه تورونه رد کړي دي چې ګواکې د تپلو کاتو لرونکو یا ګاکانو مرسته کوله چې هغوی څرنګه له ټیکسونو ورکولو بچ کړي. دواړو بانکونو په دې وروستو کلونو کې د دولت نظم او د بانکونو فعالیتونو په سر امریکایي انتظامیې ته لوی جرمانې ورکړي دي. په رپورټونو کې د چین ولسمشر شی جین پینګ کورنۍ او نورو ځواک لرونکو چینایي مشرانو نمونه له هغو نړیوالو کمپنو سره تړلې ښودل شوي دي چې په اسنادو کې څرګند شوي دي. د چین حکومت لا په رسمي ډول د دغو تورونو په جواب کې څه نه دي ویلي.
سمو ژغله مشال رادیو خاوري او اوس زو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانی وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیر ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نو موړ همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر درېمه برخه خاوره کنټرول لري. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یې یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په پرسپا کابل کې خبري اعلان ته ویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. د وی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار را نوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمیر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستر شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړې چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دای رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدل شي.
اوس هم ساس پام د میرمن په اړه د ځانګړي ونځ خبرونه تاند هلی پر لور راګرځوم. د نن په تاند هلی خبرونه کې د پښتو د لیکوال او شاعر زیتون بانو سره د هغې پر ژوند او کار خبرې کوو. د زیتون بانو تر اوسه یو شمیر کتابونه چاپ شوي دي چې پکې افسانې د راډیو او ټي وي ډرامې هم شامل دي. له دې سره سره په پېښور کې د ښځو د ملي حال هم په نننی پروګرام کې شامل دي. د دې خبرونې جوړونکي فرخند اسد نورازی دا تاسو او دا هم تاندي هلی.
په تاندي هلی خبرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د پښتو ژبې لیکوالې او شاعرې زیتون بانو سره د هغې په کار خبرې کوو. او په پېښور کې د ښځو د یوې میلې حال هم درکوو.
بیسیک مقصد دالی چې کوم دنیا دا اغیته دا خودل دی چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی، دلته امن ډیر زیات خلک خوښي.
د پښتو نامتو لیکوالې زیتون بانو ته څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این ویمن په یوه غونډه کې د پښتو ادب د لومړۍ میرمنې یا خاتون اعزاز ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي چې پکې 3 د پښتو افسانې او یو کتاب د راډیو او ټي وي لپاره د لیکل شوو ډرامو مجموعه ده او د منجله په نوم یو د شاعرۍ کتاب هم لري. زیتون بانو د پېښور سره نږدې د یو کلی سپینې وړۍ اوسېدونکې ده. غوایی په هغه وخت کې چې د جنکو سکولونه د نشټ برابر وو او په جنکو تعلیم کول هم دومره عام نه وو، خو دې له تعلیم سره ډیره مینه لرله او ځکه یې هم سکول ته تګ پرې نه خوت.
ډاکټر
دلی سره ډېر دوستانه هغه لږ وټ لږه چې چک اپ ټول ګمانو صحیح دي چې څنګه تاسو کې سی خو هغه دا اندازو ولګول پلاټ مې ویل چې دا چې دا لږ چې دا څه دې کور باندې وو چې دا څه غواړي هغه څه غواړي نو ما څه دي ما ماشوم دا خو دا چې مور یې سبق ته نه کیږي دا ما داخله کړو مو فاصله بس هغه تل
زیتون بانو وای د سکول د وخت نه د لیکلو سره مینه وا د ټولو لومړی یو نظم لیکلی وو
اسلامي کالج کې چې موږ اوسېږو هغه زمانه کې د دلګرنیا سیمه د سالاله او د انریس کالج دغه چولې یونیفارم یې چولې ټول غالباً تور یې کړ خړو دار کلر پتون او شین گرین زرغونه رنگ د زرغون رنگ لپاره کوټ دا لري نو د دې نو د دې خخه ستو د چې په لاس کې ام شاته و د لاس کې او که تاول را تاول په مزه ما نه دی ویل انا زم دا چې درون څه نیمه زما دا چې د درې جامې دی او د تاسو په وګ باندې صدر وی او دا نه زم دا څه شلورم چې راځي په خبره د تکو مکنه ما بیا په دغه شی زما په ځای ما بیا ونځه مولي دغه غنځه دا چې ته دې کوښښې نه نه دا په خا او هغه جامې د خمدا جامې او نو دې فخر کو نو ما لازم دې 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 دا په خمدا جامې جامې نه او څه څه دا شو شو کافر جامې او څه په دې نو کول دې چولې او دا که څنګه چې څه نه څه خبرې په مستغه ول په کلین شي دې ته یې په دا څه تل ځان نه ما نه دې کړو دا یا ما دې کړو چې شو دې کړی خو ما به بدلونه مو باندې شي نه چا کول ما ځان له شي مونږ خو کړی یو شي بخاري او یو شهناز خلیل او یو نیمه رضی خانم او بل نیمه شغلنه نو بس دې ما مختلف شی لیگل اخبار نو تا او رساله کا او زمانه کی دا رساله چې کوم زیاد د خبره کوم دې زمانه کی کافی تخصو رساله دې نه وتی جندو ننګیاله او بدا سي نور پښتنو دا نور دې سي دا وی جمهوریت اسلام کې ما پښتو چاپ کې دا اباسین کراچی کې هم پښتو چاپ کې دا اره ته ماشین نه لګي خو بیا ما په خود نه لګل
زیتون بانو وای دا پنهم جمعات کې وای چې لومړی افسانه د غړې په نوم چاپ شو هغه وای د لیکلو سره ډیره امینه لرله او نه غوښتل چې د مور پلاړ د وینا باوجود لیکل پریږدي
زما قلم چې لچې د ورشي یا اون نظریه یا پټ پنه لیکل خو دې خو خدای چې لیکل نو ځکه نه چې ما لار نه 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 لاندې کول غوښته چې یې ما لري وي دا نه ډاکټر جوړو غواړم یا څه پته نه کړل باندې څه شو یو ډیر څنګه زه نه هم چې ما څه کړل دې خو برخه کې قناه راځي چې دا دې چې هغه کې زه وړم ډیر څنګه د ګړای
زیتون بانو وای په 1909 سال وختم کال کې په ریډیو کې په ډرامو کې کار پیل کړ په هغه وخت کې ډیرو کم خوځو په ریډیو او یا ټلویزیون کې کار کولو
پاکستان کې آرٹسٹ ہوں زیادہ ڈرائیور وغیرہ فضل سمندر خان سمندر سے ابھی ہم تک اسکرپٹ رائٹر سپیڈ ابھی مجھے کری رومانی افسان ڈرامے بھی یا غزل خطب راغلے ان سمندر سے سمندر خان سمندر دے بجا کے جواب ور کو چپ اگو چیز سانے ڈرامہ کی ہیرو چیو داخو دا ہیروین چیو داخو دا جی ہیرو ملک ساری دا نو ما سن انچاس کی ریڈیو تا یو کم پوزیشن کی ریڈیو تا تلو ما رومانٹک فزکس لیبارٹری کے اسلامی کالج کی اور امتحان اور کول الکانوں کا پریکٹیکل نہ کول وغیرہ بی آئی کا بی ایس سی آنرز ریڈیو کی جب انجینئرنگ انجینئران ضرورت ہو اپلائی کرا انجینئر کرا شو کیا دونوں کو بھی انٹرویو دیا نہیں فادی خان نے پوسٹوں نہ گاڑا پوسٹوں نہ سوچی خل کوشش کی داجی الحمد للہ فخر کمپنی خبر ہے سوچی داجی نولس کا سان سپر سیٹ زاری نه زیات ایجوکیشن زاری نه زیات ادب سره دغه نور اس کا ساتھ ازما بلا اسسٹنٹ سٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان مقرر شیخ کراچی کا بندی شی ہوا کنڈے کا بندی شی ہوا جمع تریاگت ہوئی سونا ماتے یا
زیتون بانو وای د دې واده هم د یو لیکوال تاج سید سره شوې ده او مور پلار د واده لپاره نه ده مجبور کړی
د واده قسمت یې چې چا چا لیکلې نو جواب لیکل تاج سید سره نو هغه داسې چې هغه ورته سرور رشتې راغلي او پلار ما ته د ځوان د کوم دی د دنګي
زیتون بانو وای خاوند دی په 2002 کال کې وفات شو سلور بچی دی هغه وای د دې خاوند تاج سید د دې ادبی ملګری هم وو
تکلیف ہے جمع مساویدہ کتاب اردو برگت کا سایہ اگر بالکل پتہ ہونے لگے اور بس
اوس هم راځو دې رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې په تیرونۍ کې د ښځو لپاره درې ورځنۍ د هنري هوا په نوم یوه میله جوړه کړې وه. په دغه میله کې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان د نندارې لپاره ایښودل شوي وو چې پکې د ټولې صوبې نه ښځو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې وه. د سیلګرۍ د محکمې ویاند زارا عالم وایي دغه میله د ښځو لپاره جوړه کړې ده چې پکې نه یوازې د ښځو د لاسو جوړ کړل شوي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي، بلکې مختلف خوراکونه او د موسیقۍ بندوبست پکې اهم شوی وو.
کسی کیپ ایونٹ کڑے دے ہنر ہوا پنوم او دادی پی خبر دے خزو دا پارے دے خزو طرف نہ دی کہ ارگنائزرز ہم خزی دی مینجمنٹ ہم خزو کڑے او چکم پارٹیسپینٹس دی اغم خزی دی او چکم وزیٹرز ہم دی اغا ایکسکلوسیولی خزی دی ددی بیسک مقصد دا دے چکم دنیا دا اگے تا خود دل دی چیو خو خبر پختونخوا یو امن پسند قوم دے دلتا امن دیر زیاد خلق خو خی او داسی ریکریشنل ایکٹیویٹیز پکار دی او دویم دا چکم زمگو کم خواتین کور کی دی او کم ورکوٹ سکل وانی کار کئی او جابز کئی
سکلز دی ورلا نو دی غوی سکلز مونږه چې کوم بهر دنیا دا غوی د پاره ایکسپوز کو شي غوی ګوري او غوی ته غټ مارکیټ ملاو شي.
په دغه میله کې فیشن شو هم وشوه چې پکې روایتي جامې او کالي هم وښودل شول. د میلې یوه ګډونواله سمیه وایي د ښځو لپاره داسې پروګرامونه ډېر کم وي.
ډېر خوشحاله یو چې داسې پروګرام شوی دی. دې کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دې کې یو سړی نشته او نه ورته د راتلو اجازت شته. موږ په واړم راوستي دي، خویندې م راغلي، ملګري م راغلي دي. ډېر زیات هم انجوی کړ دا پروګرام. موږ ټوریزم ډیپارټمنټ نه ډېر زیات خوشحاله یو چې موږ لپاره داسې پروګرام کړی دی. موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته د بار د وتو اجازه ډېر کم وی او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. هر څه مو واغوستل، خوراکونه مو کړل.
دغه میله د پېښور په حیات آباد سیمه کې وشوه چې پکې جنکو زده کوونکو انځورګري، نکریز لګول او په ګڼو نورو خوندورو کارونو کې برخه واخیسته. دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.